السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب امیره تکنیکی همکار جانتن هم لمه سره وی په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا او دغه سي زني نور ريپورتونه واره دونیس پروګرامونه مدرسې په اوسني اثر کې او د نړۍ رنگونه هم لرو او د نن مهمه موضوع د پیښور په آرمي پبلک سکول د برید د یو کال پوره کېدو په اړه دا دغه سي بد دي په اړه درته ريپورتونه دروو خو لومړي خبرونه د نجیب امیر نورو
نن پر پیښور آرمی پبلک سکول د برید لومړی تلین منزل کیږي. ملاله یوسفزای وایي د ترهګرۍ د ایډیالوژۍ وژلو لپاره تعلیم ضروری دی. امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې بې امنی ډېره شوې ده. په پاکستان کې نن د هغو 120 کسان په یاد ویر کېږي چې تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ووژل شول. په وژلو شو کې ډېری د یاد سکول زده کوونکي وو. د دې غمجنې پیښې د تلین په ترڅ کې نن سهار پیښور کې پیل شو مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم سربیره د پوز مشر او نورو لوړ پوړو چارواکو برخه واخیسته. نواز شریف په دې موقع په خپل وینا کې وویل بخنواړو تخنیکی سنځوا د پخپل خبرو کې ویل زه فکر کوم دا ورځ زموږ د تاریخ برخه ګرځیدلې. نو ځکه زه اعلان کوم چې هر کال به د دسمبر 14 د تعلیم د حاصل لپاره د نړیوالې ورځې په توګه مانځو. همدارنګه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو پوهنتون د جوړولو اعلان هم نواز شریف وکړ. په همدې حال کې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون یې د پنجاب په مختلفو جیلونو کې په ترهګرۍ تورن 15 کسان په دار کړی دي. دوه هفتې مخکې د یاد ښوونځي برید په تړاو 4 کسان په دار زړول شوي وو. خو د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو نن مشال لړی ته ویل چې دوی د حکومت او امنیتي ادارو له کړي کاره مطمئن نه دي. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې برید د دوی شپږو وسلوالو د ضربیز عملیاتو په جواب کې کړو. د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزای ویلي په پاکستان کې سیاسي مشران د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس په ځینو معاملاتو کې یو بل سره همغږي شوي دي خو ځینې اړین کارونه یې هیر کړي دي. نوموړي پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس په پاکستان کې د راغدلو بدینونو په اړه وویل. پاکستان کې کوایو نو له یو پلوه بدلون مخې ته راغلی. سیاسي مشران سره یو ځای شول خو یوه خوله شول. خو هغه څه چې دوی هیر کړي هغه د راتلونکي نسل د تعلیم پروسه ده. ملاله وایي دوی پر پوځي پاکستاني سیاستوال پر پوځي عملیاتو متفق شول خو یو هم پکې دا یادونه ونه کړه چې اوس د پاکستان د راتلونکو نسلونو د تعلیمي روزنې اړتیا تر ټولو زیاته ده. سو د سختدریزۍ ترهګرۍ او نفرت لنی د ایدیالوژي سره مقابله وشي. ملاله یوسفزای په نړیواله کچه د تعلیم مبارزه ګڼل کیږي. د سند صوبیا امنیتی چارواکي وایي چې 4 مهم مشکوک وسلوالې نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر مظهر مشواڼي پرون خبریالانو ته وویل چې په دوی کې د محمد انور په نامه هغه کسم شامل دی چې په یو وخت د پاکستاني طالبانو، افغان طالبانو، جندالله او ګڼو نور وسلوالو ډلو د غړي په توګه فعالیت کاوه. هغه زیاته کړه چې یاد سړی د بلوچستان سره تعلق لري او د ترهګرۍ په لسګونو پیښو کې د لاس لرلو له وجې د سند حکومت د هغه د نیولو لپاره 25,00,000 روپۍ انعام هم ایښو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر کابل ښار د یوې تروریستي حمله مخه نیولې ده. دې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حقانی شبکې پر کابل ښار د حملې لپاره 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بوتخاک سیمې ته انتقال کړي خو د امنیتي موظفینو لخوا کشف او نیول شول. په اعلامیه کې راغلي چې دا چاودیدونکي مواد د حقانی شبکې لخوا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې کابل ته رالېږدول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 ټپیان دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په غزنی، لوګر، کندهار، فراه، کندوز او زابل ولایتونو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د دغه عملیاتو پر مهال د ملي اردو 15 تنه منصوبین هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین مشال لډیو ته ویل وسلوالو مخالفینو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمیر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي ویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل یو راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه به په نیویارک کې د شام د بحران په اړه یو پلان شوی نړیواله غونډه کیږي. پرون په مسکو کې د روس ولسمشر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر ملاقات وروسته لاوروف ویل چې په داسې ګامونو اخیستلو سلا شوی چې په شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې همکاري او همغږي لا نوره زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي امریکا د داعش د لمنځه وړلو لپاره د روس سره د شریک کار لپاره تیار ده. هغه ویل چې له پوتین سره پر هغه ټکی سلا شوی چې له مخې باید د شام د مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي، خو زیاته کړه چې په دې خبرو کې به داعش او په القاعده پورې تړلې جبهه النصره ډله شامل نه وي. کیری همداراز ویلي چې د ولسمشر پوتین سره په شام کې اترهګرو ضد عملیاتو د ځایونو په اړه د معلوماتو د شریکولو پر موضوع هم خبرې کړې دي. امریکا تر هغې وروسته د ایران خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې ویل شول چې تهران د اټومي صلاحیت لرونکي میزایلو د ازموینې له بندیزونو سرغړونه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور چې د برېټانیا، فرانس او جرمني له استازو سره په ګډه د ایران د اکتوبر په 10 د میزایلو د ازموینې په اړه د راپور غوښتنه کړې او ویلي چې واشنگتن په عملي اقداماتو ټینګار کوي. دا او تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د هوا حالو د کرنسي بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج کرنسی تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 109.50 روپۍ 80 پیسې او 107 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې او 1 روپۍ 14 پیسې، او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 201 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان وزیر اعظم مشمنه کړي چې د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د وینې بدل به اخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یو کال پوره شو.
سټیج سره لاندې دروازه وچ به کومې باندې کسان ووتو، پغې او کړوناغې کې نیم کسان داسې وو چې زخمي شو ووتو په دروازې باندې، او نیم پکې داسې وو چې هغه ځکه شهید شو.
په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوو ماشومانو د میندو پلرونو غم یو کال وروسته هم تازه دی.
بالکل روح خراب وو، بالکل روح خراب شوی، صرف یو دغه پازړه لګېدلې.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بواره چې د ترکی مدرسې له پاکستان او سره څه توپیر لري. یو کارپو د ترکی مدرسو پاړه وای
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای، یعنی عام ټولن په هنه ورته وي، عام ارواح په هنه ورته وي، او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده، چې دا ډیر ضروری علمونه دي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم ژمنه کړې ده چې د آرمی پبلک سکول د بچل شو ماشومانو د وینې بدله به اخلي او د ترهګرۍ پر ضد به عملیات دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شپاړسم دسمبر د کامی اعظم تعلیم روز او آرمی پبلک سکول کې د شهید شوو ماشومانو په نوم یې د پوهنتون اعلان وکړ. نن آرمی پبلک سکول کې د دغه ترهګر برید یو کال پوره کېدو دستوري ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل چې وجل شوی ماشومانو د پاکستان پوځي او سیاسي مشران د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو لپاره یو موټی کړل او ډېر سربا د هېواد ترهګري ختم کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرۍ پیښې یو کال پوره کېدو دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وویل چې 14 دسمبر یو داسې ورځ ده چې دوی ته به اوس تګلارې ښایي او اوس وخت راغلی دی چې د ملک نه ترهګرۍ په مکمله توګه ختم کړي.
ایک سال پہلے اسی ماہ کی اسی تاریخ کو یہاں ایک دردناک
یو کال وړاندې هم د دې میاشتې هم په دې نیټه دلته یو ډېر زړه دردونکي بد پیښه شوې وه او دا داسې یو پیښه وه چې ټول قام یې ویر او په افغان کړو. نو زه پوښتنه کوم چې آیا اوس هم وخت نه دی راغلی چې دغه بیګنا ماشومانو وینه تویونکي خپل انجام ته ورسوو؟ آیا اوس هم وخت نه دی راغلی چې موږ خپل منځي اختلافات ختم کړو، د تقسیم ټول کرښې ورانې کړو او یو بل سره اوګه په اوګه ملو شو او د دغه ترهګرۍ ناسور د ویښه وباسو،
دهشتګردي کې ناسور کو جړ سے اٹھا کر بهر پھینکې؟
وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دا پیښه کله وشوه، نو دوی هم هغه وخت اراده وکړه چې د ټوپک په ژبه خبرې کوونکو سره به اوس ٹوپک پجبا خبر کولی شی.
اس سانحہ کی خبر ملتے ہی
ددی سانحہ خبر ملاوی دو سرا ز پیخور ترا روان شم. انسانانو خبر اتر ہمغوی سر کی دی شی چد انسانانو پجبا پوہیگی او د پیخور پزمکا قدم اغودو سری زمون د بچو تو شوی وینی ز پی پرکرتا را ورسولم چ مونگ با پورا طاقت سرا پترہ گرے فیصلہ کون کی گزار کو او تاسو سرا زنن دالاوس ہم کوم چ مونگ با ستاسو دغه ماشومانو د وینې د یوې یوې قطرې حساب اخلو. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې دوی په ملک کې د سیاسي قوتونو هم مننه کوي چې د پوځي عدالتونو جوړولو او اپریشن ضرب عضب لپاره د حکومت پوره پوره ملاتړ وکړو. ما هغه وخت وویل چې غیر معمولي حالات د غیر معمولي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. زه قومي سیاسي قیادت ته هم د عقیدت پرزونې وړاندې کوم چې هغوی په مرسته او اتفاق سره موږ پوځي عدالتونه جوړ کړل، نیشنل ایکشن پلان یا قومی تګلاره مو جوړ کړه او کلک اراده مو کړه چې دا زما کبا د ترهګرو نه په مکمل توګه پاکو،
دهشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویل چې دغه ماشومان وینی دوی ټول متحرک اپریشن ضرب عضب او دغه شند د ترهګرۍ په څومره هم ګامونه دي، نو هغه دغه ماشومانو د قربانۍ وجه ده.
اپریشن ضرب عضب نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے.
اپریشن ضرب عضب د ترهګرو ملګانې ماتې کړې دي، د هغوی پټن ځایونه، تربیت ځایونه او هر څه ورله تباه کړی دی او ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې د ترهګرۍ به په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. د پاکستان ګډ ګډ په د امن ډک وي، د تعلیم رڼا ختمونکي او د تعلیم دشمنانو وجود به ختم کړي شي، ځکه چې د تعلیم دشمنان د انسانیت دشمنان دي.
تعلیم کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں.
د پامل دا چې وزیر اعظم میا نواز شریف په دې مقام باندې 14 دسمبر د قومي عزم تعلیم دروز او په آرمی پبلک سکول کې د شهید شوی ماشومانو په نوم د پوهنتون جوړولو هم اعلان وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن. د پیښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په ماسکو کې تازه ده او زوروي یې. د سکول یو استاد وایي د وسلوالو ډزو په وخت یې زده کوونکي له ده راتاو شول. دی وایي په یو د ده ګڼ شاګردان د ده مخې ته وژل شو او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. په امیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید پاړه د ژوبلو ژغورل شوو سرګندونې په دې رپورت کې غونډې کړې دي.
14 کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي، هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي.
مجھے کلاس کے دوست بھی یاد آ رہے تھے.
زما د ٹولگی یا د کلاس ملگری زخت یادی گی او هغه عملہ میں اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا سه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و. دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا په پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د 6 کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تور غونډ شول.
د سره چې کوم وخت چې زه موږ لګېدون دا سټوډنټ ما ته ټول دا سره اته لکه څنګه چې چرګ د بچی راتو شوي وي دغه رنګ زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دا وای زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 200 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل روزانه په د ورځې راته 100 ځل یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو زما د خپلو بچو غوندې وو هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوتنو یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 9:30 پیل شو. لک تر لگا شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامع اغوستي وي د سکول ودانه شاته غونډ شول او هلته خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د خوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی وره ورننوتل.
مو ورستو مولا پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډ کړه. منډ کې ز دوه ګولې ولګیم چلته منډ کړل ته بیا چې ولګی را لړې شو ولته کساندی را جمع شو نو هغه بر راغلو د شتګر لاندې را ورسیو نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندې و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګی.
وسلوالو چې د خوونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل نو وروسته د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمواري ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانۍ 2 زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به هیر نه شي چې څنګه دی په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټو بالکل لو خراب شوی صرف یو دغه پازړه لګېدل بس بیا ته ولاړم چیغې مې والي.
د دورانۍ کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانۍ اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمواري د انتظامیې وه.
د دې د سکول انتظامیه ذمہدار ده. ایڈمنسٹریټر د دې ذمہدار ده.
پر سکول په برید کې ژوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربېر اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. نه غواړي د برید پر درد کړاو او اغیز سربیره یو عادي ژوند ولري.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 15 1 او 15 اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو رنه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریډیو کال پوره شو. په دې خنړې پیښه کې د یو سل دوه شتو زده کوونکو ماشومانو په ګډون یو سل وسل وخت کسان وژل شو. د دغه برید د یو ژوبل شوي زده کوونکي علی خان سره زم همکار زلان یوسفزی مرکه کړې ده. نو راځئ چې وورو چې علی خان د دغه پیښې حال څنګه بیانوي.
چې فایرنګ وشو مخ ټولو درېدو شي لکه خطرناک فایرنګ و. دے کے دروازہ پر ڈزر شمو چرتا اسٹوڈنٹس کی اخبل اسکول اخبل اسکول اسٹوڈنٹس یا وہ حال لارا نوزی اور چ دروازہ ڈزر شو چھا کلا نہ کڑا وہ دروازہ ماں تکڑا چ دروازے ماں تکڑا بس ڈائریکٹ فائرنگ شروع شو نو بیا ہم پوئی شو چلا کا اگر دی حالات صحیح نہیں دی
نو بدا ٹیم کے سونا اسٹوڈنٹ ان بدا سی کیا ہو پر سائیڈ تے دروازہ وے تختی دی موقع لگی
تھی مگر شو اگو پہلا فائرنگ پر سٹیج بنے اکڑو سٹیج سرا لاند دروازہ وچ بکوم بانے کسان ہو تو پاگی او کرونا کی نیم کسان داسی چ زخمی شو ہو تو پا دروازے بانے او نیم پکی داسی چ اگ زکی شہید شو
تا سو کرل سدیو لیدل
کورس تو بانے سنو مخ کے منڈ کڑ منڈ کی ز دوے گولی ولا گن چل تا منڈ کڑل تبیا چ ولا گرا لڑے شو ال تا کسان ڈی راجا مشو نو اگ بر راہلو چ اگ پورا غورا اور رسید لاندے دہشت گرد لاند را اور رسید نو اگ بیا فائرنگ وکړو چې کوم ژوندۍ وغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګي
ته اول په کوم ځای لګیدل
اول په خپو ولګي
او ټوټل سوډا چې لګیدل
درې ډېر زخمو کې خو دو چې والي
دوی په حال کې دنه د نارې تکبیر
چې ها ها
د کوم ټیم کې وهل لکه ما شومان کې دزونه کول
چې ما شومان چې حال ولا ټول لاندې شو چې ولګي دوی حال کې لکه ټول لاندې شو سو او تو سو لاندې بس زخمیان شو سوک شہید شنو آگے نہ پس دو بیادا چیز والی
تا مانے کہ کم نا آخری ڈس شوئے دا تا پروت وی بیا روستو دیر آگل بتایا ڈزو
آو پروت چی دو کلر آور سی دوی موزیلا نو بیا را بانے فائرنگو کلا حال کے بس عرض ہے کہ وینی وینی پراتی ہے کمزا کی شہیدان و کمزا کی زخمیان پراتو لکا چی نشو پر پاسی دلے او نوری وینی لگی ہو لگی ہو
اور چرتا لگی دلے آگے کی رسی دلو جو پس لگی دلے اور چرتا لگی دلے
اور دا ڈریسنگ روم دا گتی ہو الرگی گتی ہو نو اور آگے خستے اور ڈریسنگ روم ہے میڈم آنے اور وہ لگے دو میڈم چی مصر را پاس ہو لنم پا میڈم اور لگے دلے ہو آگے نا اور اور آشی دا شوئے ہو این اور اور چیرز اور آخستو چیرز نبیا ڈریسنگ روم آخستو آدھا گتی ہو
اندازتن تا تو دا ٹیم اندازن لگی خستا پا خیال باننے دا دے استارا زخمی کی دونا پس پا تینا ڈومبی جو سوکر آگری جی سونا ٹیم پا بگی لگی
دی ٹیم خدا سے چی 10:30 وی چھ فائرنگ ہو شو پہلا فائرنگ کی مو زخمیان شو او لگیو یعنی بعد چھ ایمبولنس کی مو رسکی والا او خلو آرمی والا راہلو او او کو ایمبولنس نہ ما کو لا کالو کلو 12:30 بجے تے
دی حملے ذمہ داری دا چال دا چال سو لگا اخر سو جو دا چلو شو
دی بارے کہ اس مو سے لے شو چھ چا کڑا مو لو کو اس پتن نور چال پتہ نشتے چھ دا سنگ کمز نہ راغلیو چار چار چار اوستی اوسنگ رن نو تی دی خو چالم داس پتہ نشه تے
تاسو په پی اس کې سبق وی ګرځیدار ګرځیدار تاسو ته ای پی اس سکیورټی څنګه کاری ده چې څوک کې دنه راځنه وتی شو
ای پی اس نه ای پی اس سکیورټی خو ډیره سخت و خو په دې ورځو کې داسې نرم شوی و
سو نه ودی شو کې نرم شوی
اوم دی هفته کې داسې نرم شوی چې لکه په ګیټ باندې و یو یا دو ارمی ولا سکیورټی ګارد او نور داسې چرته نو سند کې چې کوم دیوالونه دی دی اغه دغه وسوګ نو
او دغه نه مخ کې ولې دی ولې سره سکیورټي ولې
دی نه وخت مخ کې ولا کینټین سره ناسو او نور زینو کې بم ناسو یار نیول
تاسو د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د شبل شوی زده کوونکی علی خان مرکه اوریدل چې زم همکار زلان یوسف سی ور سره کړی و
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوره د پاکستان حکومت په پیښور کې په دغه سکول تر برید وروسته ترهګرې د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمیر اقدامات وکړل خو آیا د وجل شو زده کوونکو ماشومانو میندې او پلرونه له دغو اقداماتو مطمئن دي او که څنګه په دې اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د وجل شوو ماشومانو د میندو او پلرونو لخوا د جوړ کړل شوی تنظیم ای پی ایس شهدا فورم له یو غړي فضل خان اډوکیټ سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې یې د حکومتي اقداماتو په اړه د نوموړي نصر غوښتې دي. هغه وایي
مونږ د شروع وخت کله چې دا واقع شو هغې نه پس حکومت چې کوم د نیشنل الیکشن پلان اعلان وکړو کوم اکیسویں ترمیم هر څه پیش وو مونږ حکومت سره مرسته کولو اراده وکړه او مونږ دوی سره ولاړو. زمونږ بیسک بنیادی دغه مطالبه وه چې یاره کم از کم د دې ای پی ایس واقع چې کوم مجرمان دي دې ته کفر کردار ته ورسېدلی شي. خو د یو کال تیریدو نه پس هم د وفاقي حکومت او سره د عسکري ادارو زبا ناکامی ویم چې تر اوسه پورې هغه مکمل توګه باندې د دې ای پی ایس واقعیا کې ککړ هغه کسان چې کوم دی په خپله منلی و چې دا کم از کم اویش و اتیش کسانو په دې عملیاتو کې حصہ اخیستې وه خو هغه کفر کردار ته اونه رسېدلی شو او اوس د یو کال په تېرېدو نه پسې صرف یو څلور کسان پانسی عوامو ته ښکاره کړه چې دغه مونږ دې واقعې کې سزا کړې دي او پانسی کړې دي. د کوم نه چې زموږ د ای پی ایس د شهدا والدین مطمئن نه دي.
دا ولې نه یې مطمئن دغه پانسی چې کوم ورکړې شوې دي چې کسان نورم په هغې د دې په ولکه کې دي د هغې خلاف تحقیقات روان دي.
د هغې ځکه چې دی دا چې کوم مجرمان دي نیولې وو دا د ملک پراپر کوم عدالت ته دا غي مخ ته ندی راوستلې نه میډیا ته نه عوام ته او په ذات سپیشل باندې مونږ ته مونږ نه په اعتماد کې غشتو نه د دې کسانو کم رول دی په دې واقعیا کې ادا کړو دا غي بار کې د دې واقعې سره دا غي تعلق بار کې هیڅ قسم کلیرنس مونږ ته نه دی راکړي یا کلیریفیکیشن یا وضاحت مونږ ته نه دی کړي. نو مونږ سو وګڼو چې آیا دا هغه کسانو چې کوم په دې آرمی پبلک سکول واقعیا کې عملی طور باندې ملوثو یا آیا دا خلک فیسیلیټیټر وو آیا دا خلک بیرونی طور باندې دې کې ملوثو یا اندرونی طور باندې ملوثو. خو په ظاهر چې کوم حالات متخکاری دی دا واقعیا خو په ځنګل کې نه وشوي دا په یو آباد ښار کې او د یو غټ ادارې زیر انتظام د سکول په کمپاؤنډ کې شوی. نو آیا دې کې په نور چا باندې ذمہواریان ناراضي صوبایي حکومت باندې په دې کې لا انفورسمنت ایجنسیانې دي دې کې نور کم فیډرل او صوبایي محکمې دي آیا د دې خلکو څوک ذمہ داران ټاکلې شوی دي کنه؟
تاسو د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو پلرونو لخوا د جوړ کړل شوی تنظیم ای پی ایس شهدا فورم د یو غړي فضل خان اډوکیټ مرکه اورېدله چې زم همکار زلان یوسف زی ورسره کړې وه. د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د یو کال پوره کېدو وروسته د بېلابېلو شخصیتونو احساسات مخې ته راغلي دي. په دې کې زیاتره بیانونه په سوشل میډیا راغلی دي یا زمونږ همکاري ملیحه امیرزاده په ټولنیزه میډیا د مختلفو شخصیتونو لخوا د خبرو شو احساساتو د بیانونو په اړه یو ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښ شو.
له سوات سره تعلق لرونکي د نوبل امن انعام ګټونکي ملاله یوسفزئی د پیښې د قربانیانو په یاد کې جوړ شوی یو تقریب کې ویلي چې له ټولو غوښتنه کوي پر ټولو مسلمانانو د ترهګري تور نه پورې کوي. هغې وویل د ترهګري د مخنیوي لپاره پکار ده چې معیاري تعلیم عام کړل شي چې دا ډول د ترهګري او نفرت نظریې ته ماتې ورکړل شي. له هند سره تعلق لرونکي د تیر کال نوبل امن انعام ګټونکي کیلاش ستیارتی پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټوپک د ډز تر آوازه د معصومو انسانانو ژړا په ملیونونو وار زوره ورادا. په پېښور کې د تعلیم او بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سنا اجاز په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سکول برید وژل شو ماشومانو میندې پلرونه د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي او د مشرتابه د دریس پوښتنه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په ټویټر پاڼه لیکل شوی د آرمی پبلک سکول وژل شو ته ولس د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ټویټر پاڼه لیکلي چې نه خو دغه پېښه هیرولی شي او نه یې بخلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د هیواد بهرنیو چارو وزیر بیان خپور کړی چې وایي تیر کال په برید کې د ماشومانو وژنې بزدلانه عمل غندنه کوي او د پېښې قربانیان یادوي. جان کیری ویلي چې په واشنگټن کې لبریده د ژوندیو راوتلو ځینو زده کوونکو سره ملاقات وکړ چې دوی د پاکستانی قوم د مقاومت او لوړې حوصله مثال دی. دغه په خبره دا ټولو لپاره یو یادونه ده چې خه خلک د ترګری او د وسلوالو د زهرجن نظری خلاف متحد دي. په پاکستان کې د برېټانیا های کمشنر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې یو کال مخکې د ترګری په يرون کې پیښه کې د وژل شو کسانو په یاد کې د هیواد جنډا نیم ځوړنده ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په ټوئیټر پاڼه لیکل شوی دی چې یو واری بیا د تشدد د هر قسم غندنه کوي چې پکې پتیره پر ماشومانو بریدونه خوفناک دي. د هندي فلمونو ستوري رانی مکرجی په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې په پاکستان کې د هغه نوي سندرې په خپرېدو یې وژړل چې وایي ماته د دښمن بچو ته ستکړې ورکول دي. د دستاویزی فلمونو پاکستانی جوړونکو او آسکر ایوارډ ګټونکو شارمینو بیت په خپل ټوئیټر پاڼه د آرمی پبلک سکول د وژل شوی پرنسپل تصویر لګولې. د پیښې وژل شوی اتلان بللی او هغوی ته سلامي کړې.
د مدیحه میرزاده رپورټ موارده اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نملند خبرونه وورو.
په پاکستان کې نن د هغو یو سلو سلویختو کسانو په یاد ویر کېږي چې تیر کال د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ووژل شول. په دې اړوند د پېښور آرمی پبلک سکول کې مهمه غونډه وشوه چې ورکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ګډون وکړ. د تعلیم مبارز او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزی وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پر پوځي عملیاتو یو خپل شول، خو د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تعلیمي مبارزه هیره کړه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون د پنجاب په مختلفو جیلونو کې په ترهګرۍ تورن 15 کسان په دار زړولې دي. دوه هفتې مخکې هم څلور کسان په دې تور په دار زړول شو چې تیر کال پر ښوونځي د برید پیښه کې لاس درلود. د سند صوبی امنیتی چارواکي وایي چې څلور مهم مشکوک وسلوال نیول دي. په دوی کې د محمد انور په نامه هغه کس هم شامل دی چې د سند حکومت د نیولو لپاره 25,00,000 روپۍ انعام ټاکلو. جرمنی د خیبر پختونخوا حکومت سره د روغتیايي خدماتو د برابرولو لپاره مرسته کوي. په دې 15-کلنه پروژه کې به د ملکن، چترال، کوهات او مردان ضلعو خلکو سره مرسته وشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بودخاک سیمه کې د 2000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو په نیولو سره په کابل ښار د ویلوې تروریستي پیښې مخنیوي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې په تصفیه عملیاتو کې 50 وسلوال وژل شوي او 9 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مني چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه به په نیویارک کې د شام د بحران په اړه یو پلان شوی نړیواله غونډه کیږي، او امریکا تر هغې وروسته د ایران خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې وویل شول چې تهران د اټومي صلاحیت لرونکي میزایلو د ازموینې له بندیزونو سرغړونه کړې.
لند خبرینه هم د نجیب عامر نواری دل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده. راسي چورته غوښ شو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو دومره تاسو خبروم چې د اسرائیل د لرغونی آثار او کارپوهان وای چې ویش سوه کاله زوړ د خاوري یو کانی موندل دي چې په دغه کانی د داسې بچا مهر نقش دی چې په انجیل کتاب کې ذکر شوی دی. د خاوري دغه کانی نیم انچ دی او د يهودي قبيله د باچا هيزويکا دسخط پر موجود دی. دغه کانی د هيبرو يونيورسيټي يوي د بيت المقدس زول خات غير چاپير ديوار سره نږدې یو قديم ځای کې موندل دي. د هيزويکا ذکر په انجيل کې په خوټوکو کې شوی دی. د دین علاوه د اشوري باچاهانو د تاریخ ذکر هم پکې موجود دی. که څه هم دغه مهر په 2009 کال کې موندل شوی وو، خو په هغه وخت کې د دې خبرې ذکر نه و شوی. خو د ساينسي معاینې وروسته دا خبره څرګنده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د یوې ساينسي معنی روستو د یو پخوانی بادشاہ د مهر نخی موندل شوی. یورپ د لیزا پات فائنډر نومي یو نوي مصنوعي سیاره خلا ته لګل دا چې مقصد یې لازمه کنه په لکونو کیلومتر لري د کائناتي فزیکس پیچلې آزماینې کول دي. دا مصنوعي سیاره ان ټیکنالوژیز تجربه بکای چې کشش ثقل چپو موندلو لپاره پکار وي. دغه چپې په کائنات کې د عظیم واقعیت وروستو د زمان او مکان وروستو په وجود کې راځي. د دې ټیکنالوژي په مرسته د بلیک هولز په خپل منځ کې د انزمام موندلو کې به هم مرسته وکړي. پات فائنډر نومي سیاره د فرنچ ګیانا د یو ویګا راکټ په مرسته مدار ته لګل شوې ده. دا مصنوعي سیاره له ځمکې نه شاوخوا 15 لکه کیلومتره لري د لمر سترګې په لور ځي. تمه ده چې یورپین سپیس ایجنسی ایسا مشن به تر یو کال پورې دوام ولري. په پات فائنډر سیاره کې یوازې یوه آله لګېدلې چې د سرو او پلاتینیم نه جوړه شوې ده. کارپوهان وایي په ځمکه داسې ازموینې مخکې هم شوې دي، خو دا په خلا کې د دې نوعیت لومړۍ ازموینه ده. د امریکا خلائی ادارې ناسا د پلوټو سیارې نوی تصویران خپاره کړې دي چې پکې په واضح توګه په سیارې د واورې ډک غرونه او کندې ښکاري. د پلوټو سیارې دغه تصویران نیو هورایزن خلائی جاز د تیر جولای میاشتې په 14 نیټه اخستې وو. دغه تصویران 80 میټره پکسلز لري، یعنی ډېر په واضح توګه دغه تصویران کتل ممکن دي. په دغه نوي تصویرانو کې د پلوټو په سیارې موجود د واورې لوی ګټونو او کندې ډېر په واضح توګه ښکاري. تر دې وړاندې هم خلائی جاز د پلوټو سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو، خو تازه تصویران له هغو نه شپږ چنده زیاته واضح دي. پلوټو سیاره له ځمکې نه 3 میله په فاصله کې ده، او نیو هورایزن خلائی جاز د دغه سیارې 80 کیلومتره علاقې تصویران اخیستې دي. نیو هورایزن خلائی جاز د پلوټو سیارې له 7000 میله په بلندۍ کې دغه تصویران اخیستې ول. نړیوال خلائی مرکز ته د سامانونو لیږلو سلسله د 100 میاشتو ځنډ وروستو بحاله شوې ده. په دې لړ کې د امریکا په سامانونو سنبال خلائی جاز نړیوال خلائی مرکز ته لیږل شوې دي. په تیرو 100 میاشتو کې دا لومړی خلائی جاز دی چې نړیوال خلائی مرکز ته سامان وړي. امریکې خپل آخري خلائی جاز په اپریل میاشت کې لیږلی وو. اټلس 5 نومي راکټ کیپ کارنیول ایرفورس سټیشن نه د 3 ورځو خراب موسم وروستو خپل منزل ته لیږل شوې دي. په دغه خلائی جاز کې 3500 کیلو نه زیات سامان بار دی چې پکې خوراک څښاک جامې د کمپیوټر آلات او نور سامان شامل دي. دا وخت په نړیوال خلائی مرکز کې یوازې د 10 میاشتو سامان پاتې دي. د امریکا خلائی ادارې ناسا دوه شخصي کمپنی اوربیټل اے ٹی کے او سپیس ایکس ته خلائی مرکز ته د سامانونو وړلو ټیکه ورکړې وه، خو دغه دواړه کمپنی په دې پروژه کې ناکامه شوي ول. محققین وایي چې د نوي شمیرو تر مخه په نړیوال معیشت کې د ودې باوجود په لومړي ځل په نړۍ کې د کاربن په اخراج کې د کمی هیلې پیدا شوې دي. په دې دقیق کې شامل ساینسدانان په دې اندي کچري چین د کوئلې په استعمال کې کمی او هغه انرژي استعمالوي چې ماحول ته زیان نه رسوي، نو دا خبره ممکن ده. په دې دقیق کې شامل د یونیورسټي آف انګیلا پروفیسر کورن لمیټډ په دې خبرې سره اتفاق کوي چې چین داسې ګامونه پورته کړي چې د کاربن په اخراج کې کمی راغلی دی، خو هغه هیواد اوس هم په نړۍ کې تر ټولو زیات د کاربن اخراج کوي. په دې فهرست کې هند په 3 نمبر دی، او محققینو په دې اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم د جیمز بوند سپیکټر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم دی ګوډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 550 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم کرامپس په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم دی ګوډ ډایناسور دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم تماشا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ وتلي اداکار رسل کرو او راین ګوسلینګ نوی فلم دی نایس گای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د 1970 لاس انجلس ښار ښودل شوی چې رسل کرو او ریان دواړه شخصي پلټونکي وي او د هغه جنې په لټه کې وي چې لادرکه شوی وي. د پلټونو پر مهال دواړو ته معلومه شي چې دا یو غیر معمولي معامله نه ده او په دې کې ډېر لوی کسان ککړ وي. فلم دی نایس گای به د راتلونکي 2016 کال د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Equanimity, quality of being calm.
Who is it?
Messenger service.
Even-tempered.
You're a private investigator?
Just $20 in there, all right? Just take it.
No, not here for that. I'm a messenger. Give me a lift, Arnold.
No!
Yeah, come on. I'm not in the yellow pages. If you got trouble with someone, you might ask around for me, Jackson Healy.
I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger. Please, find her. Protect her.
March, Jack Healy. I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question.
No. How stupid do you think I am? I got a license to carry.
There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia.
The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved.
One thing we know for sure, something funny's going on.
د هالیوډ فلمونو مشهور سوپرمن او بیټمن کریکټرز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسز سوپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بین افلیک، هنری کیول او ایمی ایډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینې ویب پاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل دویمه برخه ده. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې کلارک کینت او بروس واین
Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law.
The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical, wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns.
Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
She with you?
I thought she was with you.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوګون، پریانکا چوپلا او رنویر سنگھ نوې فلم باجیراو مستانی په روانه میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. دا فلم په 18 سیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دوه مخزي مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنگونی کې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې هم شکست نه خوړلې.
ارے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अय्याशी नहीं हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी
और एक साथ रुकते भी हैं
نندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نوے فلم ایئر لفٹ لمڑے ٹریلر پور شبے دے دا فلم پر رختنی واقعات جوڑ دے پا فلم کے اکشے کمار ہندی نژاد کویتی سوداگر بھی پا فلم کے خود رشوی چپ نور لسوا نویم لسیزہ کی عراق پر کویت قبضہ کری ہوئی اور پہاغ وقت کے دیر زیادہ ہندی وگڑی پر کویت کے کاروبار اور مزدوری کوی او دا حقوی درائیوی سلو لفار پر لوے کچا اپریشن شروع شوی بھی پا فلم کے دہاغ وقت واقعات خود رشوی فلم ایئر لفٹ با 2018 کال دا جنوری پر دوشتما نیٹا نمائش دا پارا اڑانی کی گی
1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے, کچھ لوگ جلتے تھے, لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے. مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی. ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی, دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا. ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریڈیو تاثر اوریدن کو اس وقت شویدی دا 19 خبرونې مدرسه په اوسنی اثر کې د خبرونه احمد شاه آسمی جوړ کړی دا د خبرونه منګ مخ کې هم نشر کړی دا راځي چې ورته وښو. مشال
مدرسه په اوسنی اثر د مشال رادیو پونی زخبرونه مدرسې پوسنی اثر کې مز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې سوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. په پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل سوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري مدرسې په اوسنی اثر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شول کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څومره دا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دینی زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه 2 یا 3 میاشتې و. دا هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل سو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل سو. سمو دا وړاندې ترکیه ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسه نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل نو نوموړی وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi
په ترکیه کې د امام خطیب ښوونځیو یا مدرسو تاریخ 1955 کال ته رسیږي. په 1955 کال کې د دې ښوونځي د لومړني مدیر او بنسټ ایښودونکي محمود جلال اوکتن په زیار په هیواد کې لومړی امام خطیب ښوونځی پرانستل شو. هغه وخت ډیموکرات ګوند په واک کې و. عدنان مندرس وزیر اعظم او تفیق الری د ښوونې وزیر و. هغه وخت مدرسې تړل شوې وې. او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کېږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کېښودل شي. هماغه و چې په 1955 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کېښودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمېر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمېر یې دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي، بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بله خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زموږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سمبال وي.
بلخوا د ترکیې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 60 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي:
چونکه دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړې شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپلمنځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو د هغوی د خوښ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیدرین کنټرول آلتیندا اولماسی گریکیر دیه دیشنر.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره دین زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
او زمان سپنتلار یشانیور شمدی گریک افغانستاندن گریک پاکستاندن
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی له لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ له لرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دیني زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځیو پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی سکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پلت زمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تا یوازی قرآن حدیث یا فقہ رکھے، دوی مونگ تا نور مضامین نہ وای او نہ د نړۍ په اړه معلومات رکھوی. خود دلته په ترکیه کې د دین سربیرا نور ډیر مضامین هم شته. د قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا د نړۍ د تاریخ په اړه درسونه ویل کیږي، نفسیات، ټولنپوهنه، تجارت او اقتصاد رکھے، او د دې سربیرا کمپیوټر او انگریزی هم راتوی. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکې یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي، هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه پاړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکې درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره شهر کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینیز د کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه، د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولن پهنه ورته وي، هم ارواح پهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبرې، ټولنه باید وپیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد څوی دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلچر څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
ز چکلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات یو خون کیو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی. زما له یو ملګری سره موبایل، نو هغه خون کی ورته ویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته مونږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ هم دغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویخوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پې کولای شم. هلته زمونږ ستونزه همدغه ده چې زمونږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات خوري، د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته مونږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر لاري ورکو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژي د منفي اړخ لکه بل زیات استعمال نه کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستانی زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیه غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
پر لکی داس پلمبو ولاڑ تو بایو پخ پنس پر لکی داس پلمبو ولاڑ سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس کو ولاڑ سو بایو پزے ولاڑ دزان پتماشو.